په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د فری کرنده کړ. د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړوري خزو د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې، او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډکر لیکلي خوشاله ده چې ستاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه، او زیاتوي چې افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و، د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. نوموړي چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رهیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي، بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د هیر دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي، او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ یو رابط رول لوبوي. د هیر دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له څلورمې تر شپږمې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لویې جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیسټمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ادب خبره بېګونه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامس دوروف د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ځینې نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامس دوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی، خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل چې افشا شوې خبرې یو ځل بیا د اوکراین په شخړه کې د لویدیځ مستقیم او ډله ییز ښکېلتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې دا خبرې ښیي چې جرمني په جدي ډول د روسیې پر خاوره د برید پر پلان غور کوي.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاند څنګه یو بلې خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان د مونږ خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اوتون کو ځوانان دی به هیواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هیوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نوري لار اورنه ورکه کړې ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو بیت محرم شي بازار په اسانۍ نشي وته محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کې ډاکټر ته نه شتلای ته بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه دی ول د سده سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا به ته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتلې لږ به فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه وو کنه خزي وي کلب ته رسیدو دروازه بندیدو ټول خزي به وي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې په سړی نه نه وته د خوځو پارک به او د سړیانو بیل او ولې دا غوي بند کړه او کا د سسته دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې انجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری ته زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کړو وای مو هلو سلمانی ورته محرولا کوم نو که زیات وک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څو ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وای یا خو ځان سره کورونو تابعي او یا عم عمل ته په خپل سترګو لیدل حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام می کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بېځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه تر سره کوي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشینه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد او سیګنور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې او هغه ونه غوستل شي، دا فکر کوم هسې ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دې چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزا کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهیږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراد کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراد کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تش کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دیت معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دیت معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځي کړي، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چه لباس دی سامنه دا یا یواز راوتلی، څومره د ځوانانو پر روحیا باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل ګوره، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډیر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکی بیرون ته وزي، او اکثرا کوم واکسینه ویډیو چې مالی دي، اکثرا حجاب هم یعنی دوم مرات شوی داسې حجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اهل شي وټکول شي، د خار مایس کې هغه ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري کنه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. په افغاني ټولنه کې کله چې دی ویجل کوي سره، حتی دی ولک سره نوم سره، دا ځکه چې دا یو لري زندان ته تلې یا دا په دنوم زندان ته تلې چې دی حجاب نه مرات کړي کنه، دا خپل د دې یو پیغور جوړي غاغند سي ټولنه کې په افغانستان. نو دا به د هغه روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید او خودل شي، ارزښتونه شي دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه سه کارونه وشي. د سنه چې وجل کې د خاطر چې جواب نه مرز کوي، رنجر کې کی نه شي. رنجر هر خلق د پاره د چې مثلا غیر اخلاقی غیر قانوني یو د سه کارو کې
کچېره دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د وسنی حاکم نظام لخوا هم د دوام وکا، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرې ده او وښتاناس پرې ده، همداسې نجونو باندې رنگارنګ بندیزونه دا کم داسې دوام وکاندي. دا به په ځوان نسل باندې چې د هیواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي.
انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته د ښکاری چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث ده کېږي موږ دا ځوان فکرونه هغه د جامع مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کی هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځي کی اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمر چې تحصیل دروازې دی بند شي اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتمان حتمان مثلا وګړه کالی واغوندي یا دې حتمان یعنی هغه د منکم فرهنګي لباس شته یا د عربان فرهنګي لباس شته هغه واغوندي اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کلا چه هجاب مراد که او را پتشی اسلام دا و غاری اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور هجاب کوایشی چه پده طریقه واقعه سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر رو داده چه کلا دا محدیده تو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وسی روشی دا بیا نانی و من اسلام ته احترام لرو دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته به به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا بایست د دې چې یو نیم سل نفر ولاړی د خار مایس کې او هل شي وټکل شي جلکې د وخت دا په رنجر کې کینه ول شي نو دا چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کول شو چې زړه تور په وجود چې اسلام تر ټولو ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باید د دې چې د اجتماع هر څه نه لري پاتې شي.
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظ یعنی کله چې موږ د ډبلیو د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي نو کله چې موږ اجتماع نه روغ ولرو نو بایس دې کې د انسان ذهن ناراحه شي نو کله چې ذهن ناراحه شي اجتماع ناروغ شي نو بایس دې چې انسان ټول ناروغ اوسي نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه موږ سمختګ ورکو نو د څه تغیرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دې ته او په حل شي ارزښت مبارک یعنی بعضی پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې د څه جابر او کراو د خوشنات څخه کار افسل کی وایي ستدې کی دا مختلفه ناروغیان د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانان ته پیدا شي د ځواني دوره د ستوره چې انسان کې کافی تجربه نه لري کافی انرژي لري خو نه پوي څه رقم استفاده کی نو کله چې د څه عوامل او د څه مشکلات سره مخامخ کیږي وایي ستدې کی د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلی او په دغه تعلیمی دوره کې چې د تمرکز کم شي وایست د کېږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي نو کله چې یو شاګرد خپل درس نشاته پات شي وایست د کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط هم خراب شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غوړي اجتماع نه لري شي غوړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو دغه څه په افغانستان کې لکه څنګه چې په دې دغه سره بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي د وایس کې چې د زمينه احتياط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سميږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیری نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه دا الکام ته کوم سوال شوې دي هغه مراد کی هم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پاسته راځي دغه ته به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسی. ځکه چې کدی وغوړی د وخت کې سرغړونه وکي یا وغوړی چې مراعات نه کړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنی حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کې ښودل فکر کوم دا به بې عدالتي اوسي. لکه اوسنی حالت چې زمونږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه مونږ ته خلاص شي. د کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي، مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا الک ګیرنی، نو هغې سره ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته خره غلست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د ویروسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلې دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینځته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي، داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینځته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کیدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوي په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شولې. زیانمنې بکتریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینځته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبینځته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي، یا هم نسناسته ده، او یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانې دي، او هم نور دي. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چند واري کوشنې دي. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینځته کوي، لکه ټوخی دي، انفلوینزا د شری دي، ایډز دي، او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل، د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور دغه رامبینځته کوي، اراض ولایم رامبینځته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی، او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي، د هغې برخې اراض رامبینځته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبینځته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کیدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبینځته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینځته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتیستا. د پروتیستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رامبینځته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي، یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مرضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوماش په واسطه باندې رامبینځته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبینځته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبینځته کوي، او یا هم خوله رامبینځته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کې چې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماش ایرادیکیشن دی، د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي، او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانی، بلکې دا نه جوړیانی خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رامبینسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک وبولو هم سی دی، ولی چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري، تر ډیره حده پورې امکان لري چې په دې کې هم سرطان رامبینسته سي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیانی هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبینسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. اول هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتیستاوې دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لخون کې بوورو چې حجره لڅو برخه جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده، د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر، او حجم یې یو نانوګرام دی، جوړ شوي دي. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پوند ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلې دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلې دي، یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنې له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي، یعنې په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلېږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمیډیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمیډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمیډیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمیډیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دی. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لیږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لیږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجرې په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي، چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې منځ ته راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي، چې کټ مټ هماغه د پخواني حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړي حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنی د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړۍ حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې، په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلی دي په مخکېني درسونو کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سره ترسه وي، یعنی ځین مراحل سره ترسه وي، بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره ترسه شي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره مې ستراوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون نسخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګې لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګې بلغ کیږي کله چې شزه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غس خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګې بلغ کیږي هم بلوغ ته رسیږي د شزنه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګې بلوغ ته رسیږي شزه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې د هغه لویه ده یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا له فیلې ته ننوځي په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا له فیلې ته ننوځي هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله د هګۍ په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي هم خوځوي د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي یا دا سوال دی چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي خو کله چې هګۍ ونسه کولای چې د 4 ورځو څخه تر 4 ساعتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ځای خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي په نفیره کې د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم په خپله یو عضلاتي او منستشي غړی دی هغه شیزه چې هغه امیدواره نه وي یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی خو کله چې بیا امیدواره کېږي حمل نیسي معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپل کېدای شي چې ووري زاوی هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 مور پیلیږي ورپسې القاده القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي بیا ښځه امیدواره کیږي اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي څنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي یوازې سری تخمې ته داخليږي د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي بیا په پایله کې القا صورت نیسي کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي هم صورت ونیسي دا غس خورسته په پایله کې زایګوټ منځ راځي په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي زایګوټ ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي جنین در رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمچې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
هر سهارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن هر سهارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او سادا بنگڑو چھن چھن پلی چوکی چالونا دس روشن دو جامونا قربان شتر لالونا کبیرات نازونا نخرے یو مکی زونا زمینی آوازونا رنگین رنگین سازونا کبھی رتن نازونا نخرے امکی زونا زمینی آوازونا رنگین رنگین سازونا پجے پجے نغمے رات زمینی جگوی پزر کی می دمینی ولولے را پاروی پجے پجے نغمے رات زمینی جگوی پزر کی می دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن هر سهارا بشوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او سادا پنگڑو شرن شرن ګل پشان وړېرم پشان څنګه وشېرم د ګل پشان وړېرم خندې زم مستې زم بلبل غوندې چغېرم پزول فوتې څنګه زم لستور کو تی چارے زم پات سے زم روانے زم جوان تن تخاو سے زم گلاب پشان بڑے زم سندے زم مستے زم پات سے زم روانے زم جوان تن تخاو سے زم پات سے زم روانے زم ਮੰਤੁਨ ਤਹ ਵਸੇ ਰਮ ਉਮਦਾ ਮੇਨ ਮਸਤੀ ਮਿੱਤਰ ਮਸਲ ਰਸਵੀ ਸੇਲਾਬ ਦਾ ਫਸੇ ਮਿਨੀ ਮਿਸ਼ਵਨ ਤੁਨ ਤਾਜ਼ਕ ਵੀ ਉਮਦਾ ਮੇਨ ਮਸਤੀ ਮਿੱਤਰ ਮਸਲ ਰਸਵੀ ਸੇਲਾਬ ਦਾ ਫਸੇ ਮਿਨੀ ਮਿਸ਼ਵਨ ਤੁਨ ਤਾਜ਼ਕ ਵੀ ਸਾਦਾ ਪੰਗੜੋ ਸ਼ੰਗ ਸ਼ੰਗ ساد پنگڑو شرمی ہر سہارا پسوی پزڑکی میں دمنی بول بولے را پروی او پزڑکی میں دمنی بول بولے را پروی او ساد پنگڑو شرمی